یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله د سفر له حاله به مو خبر کړو. په افغانستان کې د نامنیو له زیاتوالي سره له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کېدونکو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین د خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر له هندي چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. چارواکي د کابل د امنیتي کمربند د ټینګېدو خبره کوي او د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په توغندیو ویشتلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله به د هند د ملي امنیت له سراکار اجیت دوال او بهرنی چارو وزیر سوبرمنیان شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییزو اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاری او د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. په ډیلی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه یو شمیر لیدکاته نن له غرمې وروسته پلان شوی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته ازبکستان ته هم سفر وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان پوځي او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته د کابل امنیتي کمربند لا پیاوړتیا خبر ورکړ چې په ښار کې د هدفي وژنو ډیرېدو اندېښنې ډېرې کړې وې. د یوې مرکزي فرقې قمندان رامین مقبل وایي د کمربندونو له ټینګوالي سره د ولسوالیو پر امنیت هم تمرکز کیږي.
د کابل یو سلو یو لسمه مرکزی فرقه په لومړی درجه احضارات و هر دول فعالیت او په خار ولسوالیو که د دخمن د بریدون و دفاع و شندولو تا چمتو ده. د کابل د کمربند د لا تنگخت لپاره مونخه تحکیمات تنظیم کرده ده.
پرون د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې کابل کې د هدفي وژنو یو 15 کسیزه ډله هم نیول شو. کسانو په ظاهره اعتراف کړی چې له طالبانو سره یې کار کاوه، خو طالبانو دا د حکومت تبلیغاتي هڅه بللې ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یو ماین چاودنه کې ټپیان شول. د دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یو بیان کې ویلي چې د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې دا چاودنه سې شنبه مازدیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والي رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د یو موټر بم په چاودنه کې هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والی ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیان وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول. چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. دفاع وزارت وایي ځواکونو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې له کېدو شنډ کړي دي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي یو موټر بم تېره شپه د هلمند ګرش کې د ملي اردو پر پوستې له برید مخکې له منځه وړل شوی چې درې سرتیري پکې ټپیان شوي. خبر پاڼه کې راغلي په همدې شپه د کندهار معروف ولسوالۍ کې هم یو ځانمرګی بریدګر غوښتل چې د سرحدي ځواکونو پوستې سره چاودېدونکو توکو ډک موټر وجنګوي. ویل شوي چې دغه موټر بم هم له لرې واټنه ویشتل شوی چې چاودنه کې دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي. دوها کې د سولې د خبرو له پایل سره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې ډېرې شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل ټیمونه نن لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نننۍ مسابقه د ټولو ټیمونو د درېیمې مرحلې په ترڅ کې ترسره کیږي. د دغې مرحلې په پیل کې پرون د طوفان هریرود د سپین غر بازانو ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټونو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو دا ادارت کړې ده. د ازادي راډیو آذری څانګې راپور ورکړی چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیلو د دې پایپ لاین له لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی د پوځ د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې، خو یو ملکي کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواوو ته نږدې 250 تنه وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو ټینګار سره سره دواړه خواوو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. او روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف سی بی پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانستل شوې خو په دې نور جزئیات ور نه کړل. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دی اخیستل شوي که مجرم وپېژندل شي هر یو به یې په 20 کاله بند محکوم شي. رویټرز خبري اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې هند ته تللی نن له چا سره ګوري؟
ټاکل شوی د مازدیګر په وخت باندې 6 بجې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوول سره وګوري.
په نوې ډیلي کې د ښاغلي عبدالله د نننۍ ولیدنو کتنو په اړه به نور حال له خپلې خبریالې څخه واورو چې د خبریالانو په ډله کې له عبدالله سره نوې ډیلي ته تللې. په داسې حال کې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هند ته د ښاغلي عبدالله سفر هم د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. په افغانستان کې د ناامنۍ او د دوام له امله له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کېدونکو لړۍ هم په درز روانه ده.
د ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعضې ژوندي حیوانان پاتې دي چې بعضې ځانو سره بې هوډې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پوسټ لرې کړی او ویلي نه یوازې هغه پوسټونه لرې کوي چې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره تړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم مهیروي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې پرون هند ته تللی نن ټاکل شوی د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییزې اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې 4 ورځني سفر کې وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ګډون د هند له نورو جګپوړو چارواکو سره هم وګوري. د ښاغلي عبدالله د نننۍ ولیدنو کتنو په اړه مې مخکې د ازادي راډیو له خبریالې فیروزه عزیز څخه وپوښتل چې د خبریالانو په ډله کې نوې ډلې ته تللې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هند ته راغلی. په دې سفر کې نن ټاکل شوی د مازدیګر په وخت باندې 6 بجې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوول سره وګوري. همدارنګه ټاکل شوی د سبا به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره هم وګوري. ښاغلی عبدالله غواړي د افغانستان د سولې اړوند سیمه ییز اجماع د لا غښتلتیا په برخه کې کار وکړي او د سیمې هیوادونو همکاري راجستري د افغانستان د سولې اړوند. ښاغلی عبدالله تر دې وړاندې لومړي سفر کې دغه سفرونو په لاس په لومړي سفر کې اسلام آباد ته تللی و. هلته اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په ځانګړې توګه عمران خان او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره چې کتلي و هغوی ورته د افغانستان د سولې اړوند همکاري ژمنې کړې وې. وبلیدل شي چې دلته هند ته په سفر کې هندي چارواکي له ښاغلي عبدالله سره د افغان سولې اړوند همدارنګه د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې څه ډول ژمنې کوي. او باید ووایم چې له پرون راهیسې چې موږ دلته له ښاغلي عبدالله سره یو ځای راغلو دلته په هوایي ډګر کې هندي رسنۍ راغلې وې هغوی دا مسایل زیات تعقیبوي زیات پوښښ ورته ورکول کېږي. ښاغلي عبدالله پرون هند ته راشدلی او د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته ستنېږي. دا سفر 4 ورځې نه دی.
لنوی دلی دی ازادی رادیو خبریاله فیروزه عزیزی و چه دی افغانستان دی ملی مصالحه دی عالی شورا دی مشر عبدالله دی هند دی سفر او دی هغه دی لیدنو کتنو په اړه چې چا سره په پام کې ده او ګوري نور حال راکاو ازادی رادیو اوري هند دی ښاغلی عبدالله سفر لنږدې تعقیبو په تاسو کې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هند ته د ښاغلي عبدالله سفر هم د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. په افغانستان کې د ناامنیو د دوام له امله له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کیدونکو لړۍ هم په درز روانه ده. د عامه وګړو د ژوند د سختیو په لړ کې د اروزګان ولایت د وروستیو جګړو نوي بې ځایه شوي کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په دې تفصیلي راپور کې د اروزګان د ګیزاب او دهراود ولسوالیو له هغو اوسیدونکو سره غږېدلي وو چې له نږدې دو اونیو راهیسې د جګړو له کبله له عادي ژوند څخه د کډوالو له کاروان سره یو ځای شوي. فریبا ظاهر ته به شو
نه پنځوس کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ دا مشر وایي شاوخوا دوی اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ سوی دی.
هغه ټول هجرت وکړي د یو خوا او بلې خواته ماشومان ښځې کوچنیان کور راسه ژوند هغه پاتې شو من هغه د جنګ په جنګي حالاتو چې د خدای دنیا چلدلې دي وایي وتلې د ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعضې ژوندي شي ژوندي حیوانان پاتې دي بعضې ځانو سره بې ولې دي.
حبیب رحمان وایي له خپلو کورونو څخه په ډاډه زړه نه دي وتلې. د کورنۍ غړي یې پکښې وژل شوي او ټپیان هم دي.
دوه شهیدان شوي دي. نور په خپل قومي سپینږیری مداخله نه دي خوښ. یو مې ورور یو مې وراره یو مې د زوی پښه ماته شوی ده. یو بل وراره زخمي شو.
دوی وایي کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورتګ ګران کار دی. دا یوازې ګیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په درشل کې د کډوالۍ سختیو ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نښتو شاهده وه چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکښې له خپلو کورونو وتلو ته اړ سوي دي او په نورو بېلابېلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دهراود د لنډیاني کلي یو بزګر طالب جان چې د پنځلس کسیزې کورنۍ مشر کوي د هغې شپې په اړه وایي چې دوی ته یې کډې ور په شا کړې.
ګر شپه دروازې ټکول ټکول سهار چې لومړیانه ځانونو سره دروازه ماته کړې وسرای ته په زور انتل موږ د یوې وجهړه کالو سره راوېستلو ټول شتمني مالو ته پاته سول. بزګران خلک یو ګرد په زور دی نن او تل کایالو کوم پامیل د پنځلس کسه ګر دغه څه وښندانه وتلو کوم شی مونږ نه درایستلې یو من یو سیر مونږ نه درایستل دا ګر خبر چې
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نوموړي هم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریښی چې د وتلو پر وخت د کور وسایل له ځانه سره یوسي.
چې طالبان موږ کوته رااله زموږ ټوله کورونه وسرایو نه دی ته ډک پاته سولې چې ونه دی راځي ځکه دی دغه ویل چې بنه باسي دروازې بنه کلپوي مشکله په دې ځای کې گزاره کوو نو بس شان ټول مکمل پاته جن تیوینه د زموږ ماجر شل په بازار کې ګرځي په وړو وړو په جوړو وړو په خرګ گزاري کې چې مشترانه سي د ماشام وړو نه سپیدا کوله خو هغه وړو وړو شان ټول پاته دې شي نه سفر دنیا یو یو بسرم نه درایسته
دغه به ځای سوي کسان چې د جګړو لسیمو وتلي د خپل دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي وایي د جګړو په سیمو کې شنه فصلونه وچ سوي دي او د عیال د نفقې وس نه لري. د لنډیاني کلي یو بل بزګر چې نوم یې نه دی ښودلی او له څو ورځو راهیسې له خپله کوره بې ځایه سوی د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دا ورځ چې موږ راوتلو په دغه ورځ دا ورور د مرد فصلو وارو نو بس نو که دغه ورځ جوړس کې وبنه سر بس موږ فصلونه بلا وچ چې موږ وس له ورور د عیال کپه دغه نه پکانه سره برابر دای د فصلونه وچ موږ فکر ته ولاړ بشدنی ولا دا اوس موږ عیالونه نن ویان ته ولاړ دي په یو ډوډۍ په نیمه کې ډوډۍ ولاړ دي بس دا موږ ژوند دي دا موږ ژوندۍ د دولت سره دا غوښتنې لري چې موږ سره جدي پاملرنه وکړي او موږ ته کومک راکړي.
دغه بې ځایه سوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو بې ځایه سوي کورنیو شمیر زرګونه وشد. په همدې اړه مو د روزګان د والي لوین احمد شاه ساحل څخه د بې ځایه سوي کورنیو د شمیر او ځای په اړه وپوښتل. هغه وویل
په ګیزاب ولسوالۍ کې له بده مرغه باید ووایم چې تر زرو پورې یعنی تر زرو پورې شاوخوا دومره شمیر بې ځایه سوي کورنۍ لرو چې هلته د چنار په نوم او همدار از د شیران پنوم میانه دشت پنوم دغه سیمو ته دوی لخپل کورونو را کډوال سوی دي او همدار از په دې راوت ولسوالی کې بیا د 1500 کورونی پر شاوخه په دومره شمیر کورنۍ د لوبلان دشت پنوم سیمه ته راغلي دي.
شغلی ساحل دغه کورنۍ ته د مرستو رسولو په اړه وویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي یو بیړنۍ کمیټه جوړه کړې. روزګان یو له هغو ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ لارې د جګړو له کبله د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د لویو لارو موټر چلونکي او لارویان وخت نا وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي. د روزګان د والي ویاند له نویو بې ځایه سویو سره د دولت د مرستو د نه رسېدو په برخه کې هم د لارو ستونزه یاده کړه. احمد شاه ساحل وویل
موږ په دې هکله اضطراري کمیټه راغوښتی وه چې هلته همکارو موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دواړو ولسوالیو ته مرستې لیږي، خو ځینې ستونزې وې چې مثلا دولت نسوای کولی چې دوی ته پر وخت مرسته ورسوي. نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندې وې، لکه د ګیزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده وه، یعنی دولت نسوای کولی چې مرستې ورولیږي. نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دیو سیمو ته به مرستې لیږي.
د روان کال د اکتوبر پر 23 وسلوالو طالبانو چې شمیر یې د ځایي چارواکو په خبره سلګونو ته رسېده، د ګیزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. تر ګیزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل. یو شمیر سیمې ونیولې او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل. د روزګان امنیتي چارواکي په دواړو ولسوالیو کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرته نیولو ادعا کوي. د رای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایي چارواکي د بیرته نیولو ادعا کوي. خو دوی د ځندني پرمختګ علت دا بولي چې په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د روزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
مخته روانه چې دا ساحه مکمل دا موږ دې ان شاء الله سپیشل فورس زموږ د کماندو دا هغه بعضې ساحې بېرته دولت د دهراوت د امنیتي دفاعي ځواکونه بېرته لاسته راوړی دی، نیولی. او هغه بعضې ساحې چې د ملکي په کورو کې طالبان ده هلته داسې د زړور مونږ عملیات نشي کولی او جنګ نشي کولی، خاص د ملکیانو په خاطر چې هلته قوونه خاصه هغوی ته مرګ ژوبله ونه رسېږي. خو ما زه همیشه دا خبره تکراروم چې د ولس او د ملکیانو د کورو نه ځان ته واضح سنګر مه جوړوئ. نو په واقعیت جنګ ته د زړه ده هغه په ډاک د میدان کې وزه چې زور ورته معلوم کړو. زمونږ رضانه د اکتوب همدغه ده
د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي دا خبره چې ګنی دوی عام خلک د سپار په توګه کاروي رد کړه. ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو له ویرې په خپله وتلی دي. مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکي کورونه په توغندیو ولي. په لوی سر کې رواني نامنۍ، بېوزلي او طبیعي پېښې د کورنیو بې ځایه سویو اصلي لاملونه ګڼل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنري وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې د کورنیو بې ځایه سویو شمېر 4,300,000 کسانو ته رسېږي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ازادي رادیو اوري وړاندې په یو راپور کې به ووري چې په هلمند کې د غواګانو د شیدو د تولید فارمونه ډېر شوي دي. خو اوس بیا هم د افغانستان په مسایلو کې تمکیګو ناجه صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د لړمانو یو لوی فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې فارم کې 14,000 لړمان روزل کیږي. دغه فارم چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی د هلمند د کرنې ریاست لخوا ورسره په بیلابیلو برخو کې هر اړخیزې مرستې کیږي. چارواکي وایي چې دا فارم یې د دې ولایت څخه د لړمانو د قاچاق د مخنیوي په هدف جوړ کړی. له دغو لړمانو څخه به ترلاسه کیدونکي زهر یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته صادر شي چې د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د افغانستان صنعتکارانو ته د مالی پورونو د ورکړې په موخه د همکارۍ یو هوکړه لاسلیک شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه صنعتکارانو ته د مالی پور په موخه د صنایعو خونې او د افغانستان اسلامي بانک ترمنځ لاسلیک شوې ده. نوموړي وویل چې د صنعتکارانو د ستونزو په هکله هم خبرې اترې شوې دي. په دې غونډه کې د صنعتکارانو مشر شیرباز کمینزاده وویل چې د هیواد په ځانګړي ډول د کابل صنعتکاران له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې عمده یې په صنعتي ښارګوټو کې د ځمکې کمښت، امنیتي ننګونې، د صنعتکارانو اختطاف، د برېښنا د انرژۍ کموالی، مالیاتي جرایم او د هیواد د تولیداتو مشابه توکو داخلېدل دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع: فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوست لری کړه. ویل چې نه یوازې هغه پوستونه لری کوي چې د کورونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپروي، بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره اتړي. فیسبوک وایي د ناسم معلوماتو د خپرولو د مخنیوي لپاره خپله پالیسي سخته کړې ده. نور تفصیل یې اسمت ساروان اوروي.
فیسبوک وای د سه‌شنبه په ورځ د کورونا ویروس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړ، ځکه چې د دې وبا د خطر په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. فیسبوک وای دا پریکړه د هغې پالیسۍ پر اساس کړي چې که څوک د کورونا ویروس د خبرېدا په اړه ناسم او مضر معلومات ورکړي، نو معلومات به له فیسبوک څخه لری کړي. د شرکت پرون سه شنبه اعلان وکړ هغه فیسبوک پاڼې، ګروپونه او د انسټاګرام اکاونټونه یا حسابونه له منځه وړي چې د توطیې تیوري خپروي. فیسبوک دا خبره وروسته له دې وکړه چې دوی میاشتې پخوا د ټولنیزې شبکې پر فیسبوک د توطیې د تیوري د خپرونکو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړل او ویل چې په پیل کې 1500 فیسبوک پاڼې یا پیجونه او ګروپونه په دې خاطر د تل لپاره بند کړل چې د توطیې تیوري په خپلو مطالبو کې خپروله. فیسبوک وایي اوس یې خپله پالیسي تازه کړې چې پر اساس یې که څوک د کورونا ویروس په اړه ناسم او تیریستونکي معلومات خپاره کړي، اکاونټ یې هم له منځه وړي. خو دې شرکت په عین حال کې ویلي دا کار وخت وړي او په راتلونکو ورځو او اونیو کې به دوام ورکړي. فیسبوک وایي د دې لپاره چې د یو چا اکاونټ کاملا ختم کړي، باید پر بېلابېلو عواملو غور وشي. ټویټر او ریډت له وړاندې لا هغه اکاونټونه بند کړي چې د توطیې تیوري خپروي. ترامپ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو: هر کال ډیر کسان، ځینې وخت تر 1,00,000 زیات خلک د انفلوئنزا له کبله مري، حال دا چې انفلوئنزا واکسین هم لري. د ترامپ همدا پیغام په ټویټر کې هم خپور شوی وو او د ټولنیزې شبکې تیریستونکی پوسټ وباله او لري کړ. د فیسبوک ویندوی اندستون د ترامپ د پیغام په اړه ویلي چې دوی د کووید 19 په اړه غلط معلومات حذفوي او دا پوسټ هم پر همدې اساس لري کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونی ز خبرونه مهیروي. خو بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په هلمند کې د غواګانو د شیدو د تولید فارمونه ډیر شوي. د دې فارمونو خاوندان وایي پخوا به خلکو ته وړیا شیدې او شړومبې ورکول، خو اوس په بازار کې پلوري او له دې لارې کورني لګښتونه هم پوره کوي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست وایي په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې وروستیو کلونو کې ډیر شوي او د شیدو محصولات هم بازار ته وړاندې کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مالداري یو فارم ته ورغلی دی.
د غواو په دې څه باندې 9-20 فارم کې هر خوا سپینې کلۍ او تور لشم غټي غټي غواوې تر سترګو کېږي. دا غواوې د عادي کلیوالو غو سره فرق لري، ښکرونه نه لري. تر کلیوالو غواو غټې دي او اکثره پر غوږونو په ژړو پرچو په تور رنګ لیکل سوي نمبرونه لري. دلته ځینې غواوې کلونه کېږي چې شنه واښه نه خوري. هغوی چې شنه نخوري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي. د لشکرګاه په دریمه حوزه بولان کې د غواو دغه فارم اوه کاله وړاندې جوړ شوی دی. رحمت الله چې اوس هم پکې مصروفه سوی دی وایي پخوا به د شیدو او مستو پلورل عیب و، خو اوس یې بازار ته وړي او په پیسو یې خرڅوي او په همدې پیسو خپل ورځني مصارف او کاروبار مخ ته وړي.
وروستۍ دغه غواګانې چې دي دلته زموږ سره تقریبا شل پنځه ویشتانې لوی او کوچنۍ غواګانې موږ لرو. دغه غواګانې چې دي مثال که کوم وخت ګرده یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چې لرو درې سوه کیلو څلور سوه کیلو شیدې موږ دلته لرو. ستونزې خو مو دغه دي چې تاسو دغه ځای وکتئ، مثال د غواګانو ځای مو وکتئ چې خپله ډېره خرابي وه، دلته ډېر چاپېریال چې و ډېر ککړ و، اما خو موږ خپله د دې په صحت کې کار کوو، د حیوانات د صحت په بخش کې کار کوو، خو هغه کومه زمینه چې دغه موږ نه درته برابر کړې په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته زموږ سره. د دولت څخه مو خواهش دغه دی چې مثال موږ سره کومک وکړي د ځای په بخش کې، مثال د حیواناتو د ځای په بخش کې کومک وکړي.
رحمت الله وایي ځینې د دغه غواو نه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولي، خو ځینې آن د اروپایي هیوادونو راځي چې د ځان نومونه لري او پریمانه شیدې کوي. په هلمند کې چې په زراعت او مالدارۍ کې نوم لري څومره فارمونه سته؟ د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د مالدارۍ په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلورو کلونو کې په بېساري ډول وده کړې ده. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي د دغه فارمونو څخه هره ورځ شاوخوا شل زره لیټره شیدې تولیدېږي چې شاوخوا اتل زره بازار ته د پلورلو په موخه وړل کېږي.
خوشبختانه باید ووایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی په هلمند ولایت کې. تخمینا د یو سلو اتیا په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ واړه فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دی. همداشان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانې په کورونو کې ساتل کېږي او د هغه څخه بیا شیدې راټولېږي، بازارونو لبنیاتو ته وړاندې کېږي چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې دوه ویشت زره لیټره شیدې تولید لرو چې دې دوه ویشت زره لیټره شیدې کې تخمینا اتلس زره په شاوخوا کې یا شپاړس زره په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کېږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کېږي، په ماستو شلومبو و کوچو باندې او پنیر باندې تبدیلېږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کېږي.
ښاغلی الکو، ازادي راډیو ته وویل په نوي میلادي کال کې پلان لري چې دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک په دې برخه ته وهڅوي. دمګړی په هلمند کې د یو لیټر شیدو قیمت دیرش افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پیټرولو سره برابر دی، خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې پنځوس افغانۍ کېږي. پخوا به چې د غواو فارمونه عام او ډیر سوي نه ول، په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل عار بلل کېږي. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودله مفت او مجاني به نورو هغه کسانو ته شلومبې او مستې ورکولې چې بې غواول. محمد غاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو.
زه سید محمد نمیرم، د بایغس ولایت د غورما ولسوالۍ اوس پیلان د هرات پهزسي مجري لیکي یم. نو زما پیغام دې رسي چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کښې پر کاټ شپږ زره روپۍ را کړي دي. زموږ کار بېخي خراب دی، یعنې دا خل کونډې واکمان دي ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دا ښې معنا دغه دې واورې که زما خبرونه دې ورسېږي خبرې سره رسي زموږ سبا نورو مشرانو پورې. دا وایي زموږ سره دا ښې دا والۍ سبا نور ورته ودرګه سره جواب نه وایي رئیس د ماجرو نو معنا زموږ څه دي کومک وسي. دا بېخي دا خلک ټیکا ټیکا دي دلې بداره دي. نو
کندهار ولایت خبره کوم، مرداشر افغانی څخه ډېر موږ کوچیانو ډېر هیلې ارزو درلود چې موږ به دوی کوم یو داسې خدمت وکوي لکه د سرایو د مځکو هغه د په بادشي کښې پر موږ هغه د دولتي مځکې اړوند مځکې چې هغه لا پر موږ ودرېدلې، کوم خانانو ملکانو خرڅ کړلې هغه ټوکې چا د والي ته را وګرځولې. نو موږ دا هیلې او ارزو کوو نو چې زموږ سره یو همکاري وکوي د ده په بادشي کښې پر موږ هغه زوړ حال ودرېدی اړوند ځای نهشته هغه مځکې چې د هغه له ملکانو خرڅ کړلې هغه چې د والي ته را وګرځولې لا کوم مځکې دي غټې غټې نقشې پر واچولې دا کارخانه ده د یوې کارخانې په ځای کښې لس کارخانې جوړېږي. نو دې پوښتنه نه کېږي چې د غریبان خلکو چې دا به دا غریبان خلک چېرې واړه دي چېرې به ولاړ شي. دکندار اوسېدونکي دي د لېږ رسېدلي دي ټول عمر یې د لېږ تېر کړی دی. نو موږ دا هیله او ارزو کوو چې دا خلکو یو دوی په دې خپل ژوند په دې واقعیت خو دوی باید یو تاریخ پرېږدي نو د دې خلکو دپاره د غریبانو دپاره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیمات سواتل شمیر لاره مو راسته ولې تازه ګل هم در د هلمند لمارجې خلې کلی افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرو د طرز عمل پر سر موافقه ته ورسیږي چې افغان وژنه بند شي. دانش افغان له جلال آباد لیکي امنیتي ستونزې څو چنده زیات شوی، حکومت باید د مخنیوي لپاره هڅه پیل کړي. اجمل مسعودزی لیکلي له پکتیا، نو لسکاله مخکې امریکایانو په افغانستان حمله وکړه، خو د امریکایانو افغانستان د امریکا او افغانستان سرنوشت لا تر اوسه نه معلوم. کور ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم لولو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي، خو اوس اسدالله لودین استودیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د هند ملي امنیت له سراکار اجیت دوال او بهرنۍ چارو وزیر جی شنکر سره نن وګوري. ښاغلی عبدالله په څلور ورځني سفر پرون ډیلي ته ورسید. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپیان شول. د دغه ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې دا چاودنه سه شنبه مازدیګر په قرغیو ولسوالۍ کې وشوه. دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې له کېدو شنډ کړي دي. د هلمند په ګرشک او د کندهار معروف ولسوالیو کې په دغو پیښو کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل ټیمونه نن لوبه کوي. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټونو وشتلی. او روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی. رویټرز خبري اجانس د استونا د بهرنۍ چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی.
د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم کولی شئ ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لارې په لستراغلو پیسو باندې مینونه رانیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې د نشي موادو د یوې شبکې مشر ونیول شو. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په ومناهیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ادریس په نوم د نشي موادو د خرڅولو د شبکې یو مشر نیولی دی. د نشي موادو دا قاچاق کوونکی په اموک مشهور و. له ده سره څه د پاسه څلوېښت زره امریکایي ډالر او څه د پاسه پنځه لکه افغانۍ هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه یې ترلاسه کړي وي. د کابل د